درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې سالم محمد صالح میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کړي، زه اسمت ساروان مو د دې سات خبرونو ترابولم. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د اروپای ټولنې مشرانو له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په لومړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسئلو خبرې وکړې او ترکیې او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور لمخې د افغانستان برښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنکړل شي، پر افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اګست له 15 چې طالبانو واک ترلاسه کړی، ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر 80% زیاته برښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته د برښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له 15 میلیون ډالر پور ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت سرپرست صفی الله احمدزی نن وویل ګاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپله برښنا پرچاو کړي. دی وایي له ملګرو ملتوی غوښتي چې د بشري مرستې په توګه دا پیسې ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازولي په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هرکلی کوي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولي او ویلي دي چې د نجونو لیسې به وروسته له دې چې یوه لایحه یې ورته ترتیب کړه پرانستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپله ټویټر پاڼه کښلې دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانستل شوي مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانستل شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د راپور له مخې طالبانو یوازې په خان آباد ولسوالۍ کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 زده کړې وکړي. د کورنۍ چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو له اعلانه یوه ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شوي چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل شي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. طالبان وایي تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوال سختریزي ډلې څلور غړي ژوندې نیولې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشه یي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په قلعی آخوند سیمه کې د کوز کونړ ولسوال د موټر پلاره کې ماین وچاودید چې له کبله ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا ناپیژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وپاشه. د لغمان ته اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جماعت خطیب نورالوهاب د لمانځه پر مهال وبشت. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. د پیښې مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. د سلووینیا په بردو ښار کې د غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشیزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبرې وې. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پایله مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I am convinced that we need to strengthen
ز باور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچا خپل دفاعي همکاري پیاوړې کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمنه ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبشتغړیو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشیزه نن د تلې په څوارلسمه په پام کې ده. استرالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی، د نومبر په 28مه به له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل چې د ښځو سپورت ته ژمن دی. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شاید د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بایو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید پانګونو او اقتصادي فعالیت په مټ په سلو کې 4.3 وي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د نګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپل اړیکې پراخې کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دوړو هیوادونو موتریزي کوماندو هوایي ځواک او بي پيلوټ الوتکې برخه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
دوی بجه او اته دقیقه دی مایکروفون ستاسو پروگرام تا شرق لسنن پا افغانستان که دلوجه او بیوزلی پر زیاده دو خبری که و ده ملگر ملتون و اروند و ادارو نن پا خپلو تازه سرگندوانو که اتکل کرده چه پا افغانستان که 3 میلیون او دوله کماشمان چه عمرونه تر 5 کلونو کم دی ده ده کل تر پای شای ده خور زواکی لستونزی و کریجی. دو دی پا خبره لده جمله 1 میلیون ماشمان ده ناکافی تیوی آسانتیاو او الوجه لکبله ده مرینی لخطر سره مخامخ دی. ده الوجه پا اره اکسپام مؤسسه پا چونگاش میاش که پا خپل راپور که ویل و چه پا نری که ده محال 1.5 میلیون وگری ده خورو ده نشتوالی لبهران او یا هم ترده سخت وزیاد سره مخامخ دی داش میره ده تیر کال پر تله 6 میلیون زیاتوالی شی. اکسپام په خپل راپور کې زیاتوي چې د دې کسانو له 3-2 برخیه له دې کبله لوږې سره مخامخ دي چې هیوادونه په جګړه یا هم کړکیچونو کې شکیل دي. په راپور کې افغانستان په همدې ډلې کې د سر هیواد یاد سوی چې تر 1.5 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې 2/3 برخه جوړوي د بحران په کچه له لوږې یا تر دې هم له بدتر وضعیت سره مخامخ دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره اعلان کړی چې 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خور ځواکۍ کړیږي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د یو کانفرنس پر مهال مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې ملګری ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر تیر میاشت ویلي اوس د دغه سازمان لومړیتوب بې ځایه سویو ته د لومړنیو مرستو رسول دي چې ماشومان یې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ویلي چې دا مهال دوی له 450 ولسوالۍ څخه نږدې 300 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به ډېر ژر د مرستو لړۍ پیل سي. تیره میاشت مخکې له دې د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي له راتلو سره 200 میلیونه ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. مایکروفون ستاسو پروګرام کې لاوریدونکو هم اوري چې دوی څه فکر کوي چې روانې بېوزلۍ دوی څومره اغېزمن کړي او له دې ستونزې څخه د وتلو لارې چارې څه دي. اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعالې دي چې دوی ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1501. او اوریدونکي کولای شي چې د اسکایپ لاري هم په سوشي بو کې زنګ راوهي. د اسکایپ ادرس مې دی ازادي ټک رادیو. د څو اوریدونکو نظرونه اورو چې د بیوزلی د غرض د بیکاری د زیاتوالي او فقر په اړه څرګندونه کړي. زه هیڅ
نه وایم چې خبر کوم زموږ کارمندان او سلوکونه د معاشات تقریبا لس میاشتې کېږي چې باندې تېر تاریخ په وخت کې هم هغوی سره معاشات ملاقوس کړي هغه موږ زیات سره مخکې وو د غربتا سره مخکې نو هیله مې دا ده د مربوطا شاته چې موږ د معاشات خو هم وخوري ځکه چې خلک ډېر په غربه کې اخته دي مننه هیله مې دا ده
فوزاد واسي د کندهار ولایت میواند ولسوالۍ څخه پیغام کړم. غانی دا د ورور دلته میواند ولسوالۍ ته مرسته رااله. مرسته مستحق کسان ته نه دي رسیدلې. هغه کسان ته رسیدلې چې یاد تاریخ مو ملګر وي یا په شپین دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د هغه سب چې نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو څخه کړي دل هیڅ نه نو مشته کړي دي نو مسکین ته مرسته رسیدلې.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته محترم دغه تقاوتو د مایوبی ما ماش ولین ورکی دی لا ځان ته ملایان ویسل رحمین لری خلک ټول وګی ناسی د دې پراته اکثر ټول خلک وګی شو دغه پیغام مې ولین سفتوی والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاد ورشید په نهار ولایت څخه دا پیغام کوم څلته وروره د شان دوه ګرامې د وړه ګران د وړي ګران چې یو پک ګران د خلک سړي دي مسلمان دي صحیح شو ته نه لري ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ګل سالي ته د سترای د خلکو سره کوم کوم چې خلک به په بد خلک
یو خلک د مرز څخه به یو میاشت کې پاره وکي دي ته باید کارونه ورته پیزا سي دي ته باید د کارونه سره وخت ته نه سي چې دې ته کارون پیزا سي دراغه ساته په چې دې کارونه لري برڅ کو دې ته خپل چا شمه نه ورته دې باید خپل کار ولري خپل وظیفه ولري خپل هر کار چې دې هر دند لري هغه باندې دې سره کومک وسي چې دې خپل اینده سره اینده په شو ودرېږي.
السلام علیکم. زه عبد الله احمد د سیلوند ولایت څنګه څنګه لولو سره یم. سینه امارات نه غوښتنه دار چې سعودي عرب ته پیر ته وچو وکړي په انسان نه دای چې بغلان غلی شو سی او پټه خوړی اته ته یو سر سل پاکستان کې الله رسول دی ایو خو خلک به اواز لري او بل خو شان نه شي ګران شي نو دې مسولیت واخلو چې په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خلک چې به یې لوس کنټرول شي ډېر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. السلام.
زه جاید افغان يم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاري کوم. زموږ د امارات د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېرې لوړې شوي دي. خدا دا توان چې یوه ډبه غوړي په 2000 کالداري دي نو دا 2000 کالداري د یو غریب لپاره بیخي ډېر ډېر شي دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه پنجره ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو رون څخه خواهش دي چې چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه یقین ته دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو ته
زما مشر زوی او هغه م وپات شو او نورم د ګټو وټ هیڅوکم نشته دی الله سره شته دی نور میسم نشته دی د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشومانان راته جاړي او دولګي نه د تند نه
تقریبا شل پنځه ویشت مې ټکا نه دی کړی او د کور کرام را باندې را د غاړي را او ټول کارګر چې دی ملاقات د وټل خرچه نه لري
رزانې تراشم رزانا نشته دی کاروبار نشته دی ای کور بچت خو پرې دا والا کې د بچو نو پیسې لرو د یوټل پیسې والا کې لرو
کلات د دې زیات دی دا اوس مو د کار کې واته شاګردانو مو مخ کار کول او د کار نه شامل نه او درې شاګردانو کاروبار خراب دی سره به یې هغه شاګردانو مصرف نه پوره کوي سره نو مجبور شو هغه کوم شاګردان چې موږ سره د مطلوب او هغه مو کم کړی دي
دا ستونزه ده یعنی واته درا دغه مصرف وګ به د نشکړ درو نشو نه ده ولې مخکې سړی یو کیلو کباب ورو اوس هغه پاو نه وړي نو څه شي یعنی دغه دغه په شي چې نو حکومت راغلی دی اوس هغه ما خپل خرچه نه پوره کړی دی دا یعنی دا هم خپل په تاوان کې روانم دا اوس
مایکروفون ستاسو پروگرام کې مو د څو اوریدونکو نظریات ووریدل چې تر ډیره په افغانستان کې د بیوازلۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه کول یا هم دا چې په افغانستان کې کارونه نه پیدا کیږي اواید کم سوي او دا ته ورته نورې ستونزې د پوهنتون استاد عزت الله پیژند هم را سره په تماس کې دی پیژند صاحب تاسو هم د بیوازلۍ له منځه تلو او د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا په اړه ځینې څېړنې او لیکنې کړي دي ستاسو نظر څه دی چې ولې په افغانستان کې ورځ په ورځ د بیوازلۍ اندازه زیاتېږي
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته فکر کوم چې دا موضوع یو پراخ اقتصادي تحلیل ته اړتیا لري چې زه فکر کوم دا پروګرام تر اوسه دی به دا کومه اړخیزه توګه باندې دا موضوع وڅېړو وتلې خبرې خو دلته چې څنګه موږ مخاطبین او ریدونکو دي او عام خلک دي زغور نسبتا د خلکو په چبه باندې وژغه جمع بحران اقتصادي هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې په خواني حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره رنګ کړل شو او کله چې داسې حالت راځي او نظامی بانه هرڅ د ژوند هر اړخ خپلوینو طبعا د نورو موضوعات ترڅنګ اقتصاد هم سره ځپل کیږي او خلک به ځای کیږي کاروبار درول کیږي او خلک غواړي چې سم پریږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي یعنی د هر څه مخ کې دلته د خلکو روحیات مهم دي چې هغه ځپلسی دي او خلک د ورختۍ په حالت کې ژوند کې د بیل کې پتو باندې تجار زړه نشکې چې کڅم د سرمایه ولري کڅم د هغه نسبتا لږ ډیر امکانات ولري چې باغه لږ ډیر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونه ته دوام ورکړي ځکه روح هم دی ځپل سوی دی او هرڅه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې تر لاسه سوی دی نو هغه خپل هنده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هرڅه په ټاپه باندې دروي د بیلګې په توګه باندې خپل کارکونکي رخصتوي تولیدات دروي او ورو ورو دغه حالت د ټولنې پر ټول قشرونو باندې په اقتصادي لحاظ باندې مناوړه اغیز کوي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي نو افغانستان کې عین حالت رامنځته شو او له بده مرغه دوام لري تر ټولو مهمه دا ده چې موږ چې کله په علمي توګه باندې د اقتصاد د بحران د رامنځته کېدو په باره کې خبرې کوو دوا مهم فاکتورونه باید لیادونه باسو هغه تقاضا او عرضه ده یعنی د توکو د پاره د خلکو غشتنه چې مثلا دی غواړي چې په دکان کې اوسه واخی او داغه په مقابل کې دی باید هغه څه چې دی غواړي هغه باید موجود وي. دلته د دې درڅنګ چې موږ ارزان لرو تقاضا مخکې د مخکې څخه لمنځه تللې ده یا راکمه شوې ده، او علت یې دا دی چې د خلکو په جیبونو کې پیسې نشته. ممکن په دکان کې، په کلیو کې، په بازار کې هغه څه یي چې یو څوک یې واخلي او هغه خپل ورځنی ژوند ته د هغه په واسطه باندې مثلا خوراکي توکي دي یا نور توکي دي چې دوام ورکړي. اما کله چې د رانیونکي یا پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو دوی تقاضا نه کوي د یو شی، او د دې په مقابل کې په عیني منفي اغیز پر پلورونکي باندې کېږي. کله چې د پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو پلورونکي ته هم د پیرودونکي د جیب پیسې نه ورځي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي. دا یو څه هغه علمي په اصطلاح سره تعریف دي د اقتصادي بحران رامنځته کیدو.
بلې، مخکې نور هم پر دې موضوع باندې تمکیږو. په افغانستان کې وخت نه وخت ځینې ملي سوداګر او هغه کسان چې یو څه په وس پوره دي د بېوازلو کسانو د لاسنیوي او همکاري لپاره لاس په کار کیږي. یو هم مهراب الدین پاجواک دی چې هلمند کې د فکری تړون خیریه ګروپ مسؤلیت ورترغاړي دی. د یو ګروپ جوړ کړي چې د ګروپ له هر غړي څخه د میاشتې 200 افغانۍ راټولوي او په دې پیسو بیا بېوازلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. پاجواک صاحب، تاسو دا فکر څنګه پیدا شو چې داسې یو حرکت پیل کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهراب الدین پجواکم د هلمند ولایت لشکرګاه شاري وطن اوسیدونکی. لومړی تاسو تخنیکی همکارانو او د راډیو ازادۍ د لارې سره ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه هغه غریب کورنیو ته چې د سهار ماښام ډوډۍ نه لري سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چکر په هغه وخت کې زما سره نه بلکه د ډیرو دلمندوالو سره پیدا وو چې کله بیا د غربت سره چې د سار ماشم ډوډۍ نه درلودلې یو کلیوال به وو دا غو په لیدو باندې به زوریدي. نو دا فکر د ډیرو سره وو، خو د دې فکر په اخلاق انځه به جرأت نه کوم چې د دې فکر بنسټګر ځان و بولم، ځکه هغه کسانی بنسټګر دي چې زما سره په دې ګروپ کې اخلاصمندانه د خدای د رضا په خاطر او د دې خلکو غریبو د لاسنیوي په خاطر باندې همکاري کوله او دغه ډګر ته په ډېر مینه او احترام باندې رامخته سول. نو دغه فکر د ډیرو هلمندوالو د ډیرو هیوادوالو سره وو، په خاص ډول زما سره وو چې کلیوال به غربت سره زوریدل. نو مال کچیرې یو تجار دا کار کوي کېدای شي دا نیمګړی ډېر مخندسي، او کچیرې دا د ډېرو په ګډون باندې کېدای شي تر ډېره وخته پورې بقا پیدا کړي. نو د دغه فکر د تکمیې لپاره مو د پوهنتون استادانو، لیسو استادانو، عادي دوکاندارانو، کلیوالو د دې سره مشورې وکړلې او بالاخره کوم دې نتیجې ته ورسېدلو چې هغه په اخلاص د وطن پرستۍ، خدای دوستۍ په روحیه باندې دې ته آماده سول چې د خدای تعالی د غریبو انسانانو سره بلا ریا او دې سره افسلو سره همکاري وکړي.
بله پژواک صاحب،
نه یوازې زما سره بلکې د ډیرو سره پیدا.
بله، د کندز یو ملي سوداګر هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و، خو په وروستۍ شیبو کې ویل چې بل کار ورته پیدا شوی دی او نسی کولی په پروګرام کې برخه واخلي. پژواک صاحب، تاسو په هلمند غوندې یو ولایت کې یاست چې جګړو سخت ځپلې، نن سبا د بیوزلۍ اندازه څومره زیاته شوې ده، تاسو خدای هر څه څاري؟
بلې، او که اندازې د بیوزلۍ د بیخي هغه تر رسیدلې ده چې دا چې کورنۍ وسمسته چې د سار ماشام ډوډۍ نه لري، او زه ترې اندازې پورې چې خبرې مې ماته زنګونه وي هغه بیوزلۍ کورنۍ د ګرانۍ د وجه او د داسې یو حالت د وجه چې کار نه پیدا کیږي کورنۍ داسې یو حالت ته رسېدلی دی چې خدای مکه د ماشومانو خرڅلاو دیو ته ولاړ دي. دا یوازې دا لامل نه دی چې دا تحولات راله، تحولات یې یو عامل کېدای شي، خو تر دې مخکې ډېره سخته وچکالي وه دلته هلمند کې. یوازې پر ښار باندې لښکرګاه ښار باندې حساب نه شي کېدلی. هلمند نورې ډېرې ولسوالۍ لري چې هغه ولسوالۍ زراعتي ولسوالۍ دي، لکه نادالۍ و، مارجا و، ناوه و، ګرمسیل و، او دغسې سنګین و، مساکله و، طرف هم زراعت وده کړې ده. نو په دې کې ټول هغه بزګر بیچارهګان چې هغه د وچکالۍ د وجه سه خپل مالونه خرڅ کړل، هغه هم د داسې غربت سره مخامخ شوه. هغه چا چې مځکې درلودلې هغه هم په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. یعنی اوبه نشته، تر ټولو لوی عامل یې وچکالي ده. او دا وروستۍ تحولات هم پر کار باندې، په ځوانانو پر بېکاري او په دیو باندې سخت منفي تاثیر کړی دی. کارونه نشته. نو دغه لاملونه دي چې په هلمند کې دغه د اجناسو قیمتونه لوړ کړي دي، بېکاري زیاته کړې ده،
بلې دا په نور ولایتونو کې هم دا ستونزه خورا زیاته ده. په کابل کې دغه راز په نور ولایتونو کې د کور د سامانونو د خرڅولو لړۍ پیل شوې ده، چې اکثره کسان خپل د کور سامانونه په ډېره کمه بیه خرڅوي. ځینې شی یا بهر ته روان دي یا په خپله په افغانستان کې دننه د نورو توکو د رانیولو دپاره لاس او ګریوان دي د مشکلاتو سره. پیژن صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسی چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل سي؟
تر ټولو مهمه خو دا ده چې دغه حاکمه اداره چې ده اوس یې د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وتو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلار ولري. چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې دغه څه شی دی نه لري، ځکه چې د دغه حالت څخه وتل په د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل په نظامی کسانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل د په اروپا کو باندې نه کېږي. زه فکر کوم دا حالت څخه وتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري، او منظم اقتصادي پوهې ته ضرورت لري، او منظم اقتصادي مطالعه ته دایني حالت ضرورت لري، چې دغه څه له بده مرغه تر ډیره پورې په دغه اداره کې نسته. نو زه دا به یو معجزه وي که دوی وکولی شي چې د اقل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولی شي بدلون ورکړي، ځکه چې هغه کسان چې په کار پوه و هغه یا ولاړل بهر څخه هېواد څخه بهر ته ولاړل، او یا دوی سره کار کول ته د بېلابېلو لاملونو پر بنسټ باندې زړه نه شکېږي. د بلې خوا څخه در دې چې ورتیر سو دوی اوس اصلا نه پوهیږي چې غواړي څه د نړیوال ټولنې څخه څه غواړي او دوی خپله څه کولای شي. تاسو وګورئ له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوال ټولنې د بهرنیو مرستندوی هیوادونو پر ضد باندې پالیسي خپله کړې ده، او لبل پلاوه په عین وخت کې دی د غوڅخه د مرستې غوښتنه کوي، چې دا خپل یو تناقض رامنځته کړی دی. او دغه سي پالیسي کدي همداسي دوام مرکز فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسیږو. دی باید واضح وای چې آیا د نړیوال ټولنې سره مرستو او د غوڅره همکاري ته او د غوڅره ګډ کار ته اماده دي، چمتو دي کنه؟ که چمتو دي په کم په کوم شرایطو باندې او په کم چوکاټ کې، او د دې ترڅنګ نړیوال ټولنه چې کومې غوښتنې لري، آیا دغه غوښتنو د ځوابولو لپاره دی هغه ظرفیت او وړتیا لري کنه؟ دغه دوی پښتنې ته جواب زه فکر کوم یو څه د موضوع نور موږ دته نږدې کوي چې حل لارې ته ورسیږو. نو تر اوسه پورې دی داس یو یو نیت نه دی شو دلی چې دی په عین وخت کې چې د نړیوال ټولنې څخه د مرستي او همکاري غوښتنه کوي په عین وخت کې آیا دوی دغه غوښتنو ته منولو ته چمتو دي کنه؟ دغه سوال ته که دی ځواب وایي زه فکر کوم بیا موږ کولای سو چې حداقل امیدوار سو د آینده لپاره چې موږ کولای سو دغه اقتصادي حالت څخه د ملت وژغورو، خو در کومه ځای پورې چې دغه تیرو شلو کلونو راهیسې او دغه څخه مخکې ما د دوی هغه ذهن او د دوی پالیسي او تګلاره مطالعه کړې ده، زه فکر نه کوم چې موږ به دوی به وکولای سي چې ملت دغه حالت څخه وباسي. زه فکر کوم چې ملت
مهرباني ستاسو تماس ما مداخله زکه وکړه چې اوریدونکي نړیوال شمیرې ته زنګ وهي مصرف کیږي، اوریدونکي پلان کې د دوی تورزو د بیوزلی په اړه دوی نظر اخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بله بله، سلام علیکم. سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو او مېلمنو ته. زما دغه مېلمنه خبرې زره دوم کله نه ردوم، ځکه چې د دنیا متفکر راغی دلته افغانان تر ګوردو غریب کړ، تر ګوردو در بدر کړ، هغه فقط کار وکړ خپل پنځو انډوالان ته خپل ځان ته غلاوې وکړلې. دلته تعوت پکار دی، دلته ملا و امی و متفکر و ساینسپوه نه دی پکار، دلته چې دې وطن ته تعوت لري ژمنې هغه چې سړی پکار دی.
مننه ستاسو. مخکې یو صوتي پیغام هم خپور سو چې په هغه کې مو د بیوزلی په اړه شکایت کړی وو. د پروګرام میلمانه به حتما ستاسو د دغه څرګندونو په اړه خبري کوي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته. پښتون صاحب مهرباني.
بل سړی تاسو سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
خبره خدای شي د سړی سره چې په هر ولایت کې د افغانستان دا فقر اقتصادي وخت اوسره شدلې دي، نور باقه د ملت څخه لار ورکه د ملت وځي دي، د ملت څخه قسم نور دا کده یو میاشي او نیم میاشي نه صبر وکي. دا شي انسانان سره ساده سره په خدای باور وکه چې پرچاو په ډوډۍ باندې قدرت نه لري. دا په خواني راکین چې په ارکی ناسو هغه خماره و د ملت حال نه و خبر د مظلوم د حال. دا ورسنیم شاید دوی په ارکی او شی ولري، دوی به د خورو ډوډۍ ولري ولیکن ملت شي نه لري. زما خبره دا ده چې کچيري دوی نړیوالو سره هغه د دوی موافقه تمه چې دوی امضا کړ، دوی به شاید نړیوالو سره یو وعده کړی وي. نن جهان د دې ساغه واده غواړي، دوی د جهان سره واده غواړي. په مابین کې ملت نن د سیاست ښکار دی. نو زما پر طالبانو باندې هم غږ دی چې مور پر دې ملت باندې زړه وسوځي، د نړیوالو سره سازش وکړي. او زما پر نړیوالو باندې هم غږ دی، دغه پیسې چې دوی کنګل کړي دي نه تجار کومه کړ سره کوي، نه انجو کومه کړ سره کوي، نه معاشه کومه کړ سره کوي. اغه موږ کنګل شوی پیسې چې دوی کنګل کړي مونږ دې کړې دي. دا تر ها دایبت الله خو نه دي، د متکی صاحب د برادر خو نه دي، نه د اشرف غنی هم نه، دا د ملت مال دی، دا بیت المال دی، دغه کړی دی مونږ دې کړی دی. نه نه زور می راتوري، نو په دې کې تاجرانو پیسې هم څه نن کزه یو ملي تاجر ته چې ما سره کومه کوکه اغه صاحب ما تر شرکتونه په پیسې نه راکړي، نو دوی نه راکړي غوړي نه راکړي. نو زه تاجر ته سوالې ما خیره ما سوته نه سوالې. او هغه بشری مرستې چې په کومه موده کې موږ سره کیږي، موږ مخکې یو د غذر لوري چې امارات موږ سره کومه کوي، دا بشری مرستې راځي اوس هم پروا نه سوبه ته سمېش.
ډیره مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو د پروګرام ملمنوات من لزان سره یاداشت اخیسته دی. بل اوریدونکو کې ک پلنګ کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو د پروګرام د موضوع په اړه. نن مایکروفون ستاسو پروګرام کې د بی وزلی د زیاتې دوه په اړه خبري کوو. یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصت وایئ.
السلام علیکم. نبی ولاد خبري
کوم خلیفہ. مهرباني وکړئ ساس आवाज اورو.
مننه کوم سالی صاحب. زما په نظر کې چیرته په یو هیواد کې لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې یعنی کې چیرته په یو هیواد کې د کار کچې نیوي پیسه د کمس یعنی څومره چې ضرورت یې او همداشان دومره ګرانی شي لکه اوس اتیا پیسه ده، یعنی پنځه پیسه ده تر مخکې ګرانی پیښې شوې ده. نو په هر هیواد کې اغیزه کوي، پر اقتصاد ناوړه اغیزه کوي. زما پوښتنه له میلمنو نه همدا ده که چرته بهرنیان مرستی کوي یا اسلامی امارات مرستی کوي، آیا هغه به هغه المنو او مساعدو کو کسانو ته تقسیم شي که به څنګه سي تاسو په نظر ډېره زیاته مننه، او آیا و به شي مرستې به وشي وجود به ولري که به نه هسې څه شي وادي؟
ډېره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدونکی نسته. یو خبرتیا اورو بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته د دوی نظر به سره ستاسو سره شریکو.
آزاد ټولن کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی دی شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مخکې تر دې چې د پروګرام ملما عزت الله پیجان ته ورسو، له مهراب الدین پژواک څخه ورو چی روانې بیوزلی په افغانستان کې خصوصا په هغه ولایت کې چې دوی ژوند کوي عام ولس سمره زیانمن کړی دی. مهرباني پژواک.
بلې، هو دا یو واقعیت دی چې بېوزلي هغه درې لاملونه چې موږ مخکې ذکر کړل چې دوامدار سږ کال تېره وچکالي وه چې اوس هم دوام لري، او د هلمند یو ډېر قوي رود و چې تر اوس پورې د چا نه دی په یاد چې دا دې په ډېر وخت کې وچتوي، خو اوس په ټاپه باندې وچ دی. او د دې تر څنګ دغه وروستي تحولاتو منفي تاثیرات او د ګاونډي هېوادونو تجارتی بندرونه بندېدل، او دا ټول د دې لامل شوی دی چې هغه تاثیر یې پر ولس باندې ولویږي، شیان ګران شي، او ولس دونه بې وسه کی چې خپل د بې وسۍ د وجې سره د کور کالو او د خپلو اولادو خرڅلاو ودي او ته مجبور شي. نو په داسې حالت کې
بله پژواک ستاسو له څرګندونو خو داسې معلومیږي چې د زراعت د زیانمنېدو تر څنګ په دې ولایت کې صنعت او کوچني کاروبارونه هم اغېزمن سوي دي چې په لسګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې وه. که څنګه
صنعت له تریواندازي پورې مخکې دلته خاص واده نه وکړي، یوازې شی چې وو هغه تکیه د بزګرو کلیوالو کلیوالي خلکو هغه یوازې پر زراعت باندې وو، او دغه زراعت وو چې وشار تیم ډوډۍ ورکوله، وکلو تیم ډوډۍ ورکوله، او هر څه پر زراعت باندې ولاړ وو. او تر یو کم اندازه یې په صنعت باندې چې هغه هغه فابریکې وي چې یا د پنبو فابریکې وي نورې فابریکې دلته جوړې شوي نه دي، صنعت دونه واده نه وکړې. نو ځکه ما یادونه ډېر په تکرار د زراعت کوم، او یو شي کې بخښه غواړم چې زه دې دغه سیاسي مسایلو ته ډېر نه داخلېږم، او ډېر وضاحت په هغه اصله باندې نه شم ورکولی. زموږ د ګروپ اصول غیر سیاسي دي، او تر څنګ یې د ډېر دغم نه شم کولی، بحث هم پر دې باندې نه شم کولی،
بشري اړخ باندې خبرې وکړو. شبي
خبره کوم.
بله.
نو او د افغانستان په سطح کې چې موږ کوم دوستان په نورو ولایتو کې لرو، هم ورته مشکل په ولایتو کې زراعت او زراعت ته پلي دي، او د هلمند په نسبت باندې کندهار، ایران، مزار، کابل، ننګرهار هغه شاید دلته صنعت ډېره وده کړي، او ډېر د بیکاری د وجه څخه خلک ډېر تنګ دستي. او
بلې پاجواک صاحب، په مرکز لشکرګاه کې ځینې ځایونه شته چې خلک د کاروبار په نیت هلته راټولېږي، د دغو کسانو شمیر په دې وروستیو کې څومره زیات شوی دی د بیکاری او د فقر له زیاتوالي سره جوخت؟
زه چې هر سهار راوځم، زموږ د کور په سل مترې کې د مزدورانو د راټولېدو یو ځای دی، یو چوک دی. یعنی که په دې باندې مخکې کلو کې 50 کسان درېدل، په اوس وخت کې تقریبا د 300-500 فوشا مزدوران درېږي، او په ډېرې بې صبرۍ سره که یو موټر هم تېرېږي د دې ځای څخه، دوی هڅه کوي چې ویدرې او پوښتنه ځینې وکړي چې که یو کار څه نه لري خو یو کوشش راته وکړي چې یو بل څوک کار راته پیدا کړي. نو په ډېرې بې د دې سره معلومیږي
چې د زموږ ولایت ماته معلومیږي دا زیات بیکاری ده، د غسل سره مخامخ دي او کارونه نشته، روزګار نشته، خلک ډېر څنګه دي.
ډېر مننه عزت الله پیجان ته ورزو. پیجان صاحب، تاسو د اوریدونکو تماسونه هم واوریدلې، واوریدونکي ستاسو څرګندونې تقریبا رد کړې، ستاسو سپیناوی څه دی او د نور اوریدونکو سوالونه هم اتمن تاسو له ځان سره لیکلي.
د لومړی اوریدونکو چې تماس نیولې وو چې د وطن بسیاینه یا د یې هیواد پرمختګ تعهد ارتیا لري، زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی او تعهد چې نه هغه هیڅ کار مختنس تللای، اته که خپل شخصي ورځنی ژوند کې هم یې موږ بریا ته لار نه سپری دا کولای، خو د دې تر څنګ کله چې موږ حکومتداري تراسو، کله چې موږ یو ملت د خدمت چوکار تراسو، باید دغه ورور هیر نه کی چې د تعهد تر څنګ تخصصم فرض دی، فرض دی، باید هیر نه کی چې که تعهد وي تخصص ورسره نه وي موږ بیا هم داسې وګڼه چې یو مرغۍ یو وزر تړل دی او په دغه څخه هیله کوو چې په دغه یو وزر باندې دی دا الوتل وکړي. نو تعهد مهم دی، د تعهد تر څنګ تخصص مهم دی او دغه دوه فکټورونه دي چې موږ یو ملت د خدمت جوګه کولای سي او موږ هدف ته رسیدلای سو. له بده مرغه زما شخصي باور دا دی چې تر اوسه پورې په دغه اوسنۍ اداره کې دا یو خو بیخي نسته، له بده مرغه د تخصص او مسلکي توب، او دا بل چې دی دا تر اوسه پر دې نه دی
طالبانو د حکومت ویندویان ویلي دي چې دوی په خپل سرپرسته کابینه کې هم تخصص ته توجه کړي دا پراتلونکي کې به هم دې موضوع ته توجه کوي، او د اقتصاد په برخه کې دوی ویلي دي چې پر یو تګلاره باندې کار کوي چې تاغي کې به دا ټول مسایل په پام کې ونیسي.
دا زه فکر کوم چې اصلا ضرور نشته چې په پام کې ونیسي او یا یا دې د دې لپاره د صفر څخه کار شروع کړی وای. زه فکر کوم اول دغه دغه د دوی راتګ یو 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 ستر نیمګړتیا و. تاسو ګورئ د سولې په چوکاټ کې پخوانی حکومت دوی ته د هر څه زمینه مساعده کړې وه، دوی ویل چې موږ د ویره همدا وه چې موږ باید دغه چت ونهنړوو او موږ باید چت پریږدو، تر دغه چت لاندې باید موږ ګډ کار وکړو، او د هغوی بیره هم دغه وه چې دغسې یو حالت رامنځته کیږي او ضرورت یې هم نشته چې رامنځته شي چې بیا نه به د طالبانو په ګټه وي دا محاسبه دوی کړې هغو کړې وه، او نه به د ملت په ګټه وي او نه به د هغوی په ګټه وي، چې همداسې له بده مرغه وسوله موږ هغه بدترین حالت ته ولاړو. نو څه ضرور و چې موږ هر څه ونړوو، یو جوړه ودانۍ ونړوو، له بېخه او ریښه وباسو، بېرته د صفر څخه جوړوو، خو دوی ته په حکومت کې واک مور کول کېدی، د سولې د پروسې لار هم پرانیستې وه، خو دوی د نړیوالې ټولنې د اصولو خلاف، د نړیوالې ټولنې د د د د تقاضا خلاف، او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د ولس د تقاضا خلاف هر څه د ټوپک په زور باندې ونیول، او نړیوال ټولنې وخت مخکې د مخکې دوی ته دا سره کړ شکړلې وه چې هر څوک په افغانستان کې د ټوپک د لارې وخت ورسېږي موږ د هغو سره کار نه کوو، هر څه صفر سوله، اوس د صفر څخه دی غواړي چې بېرته کوشش وکړي تر څو پورې د لس کاله پورې پنځه کاله پورې هېڅ معلومه نه ده، او څنګه کوي کله چې ته اقتصاد نه لرې، کله چې ته پیسې نه لرې، کله چې ته پوهه نه لرې، او تعهد یم په شک کې ته دا هدف ته څنګه رسېدای شي. زه فکر کوم دا به ډېر منصفانه نه وي چې موږ په دغه برخه کې پر دوی باندې باور وکړو. نو بل خبره چې یو اوریدونکي وکړي چې دا کنګلسي پیسې دي، کنګلسي پیسې تاسو وګوري نړیوال تعاملات ته باید موږ باید ژمن اوسو، کله چې موږ په نړۍ کې غواړو چې ژوند وکړو، او دا هم په دغه سوي ده چې موږ د نړۍ سره د تعاملاتو پرته ژوند نشو کولای، اوس د ګلوبلایزیشن یا د نړیوال توپیر دی، او حتی ستر هیوادونه وړو وړو هیوادونو ته ضرورت لري چې د غو سره په یو چوکاټ کې مخته ولاړ شي او ګډ ژوند ورسره وکړي او اړیکې ورسره ولري او راسدار سره ولري. زه فکر کوم دا د اتلسم پیړۍ فکرونه باید موږ د منځ ووباسو چې موږ ارته کولای شو او په عین وخت کې ثابتولای شو چې ارته کولای شو او دا امکان لري د اوسنی واقعیتونو پر بنسټ باندې او د علمي فرمولو پر بنسټ باندې یو خو وایي چې موږ غواړو چې اقتصاد جوړ کړو، د بل خو غواړو چې موږ باید د ولس په سترخانو کې ډوډۍ پیدا کړو او د بل خو هم په جیبونه خالي دي او د ولس په زرو او د ولس په دوته په ننواتو او نړیوال ټولنې په ننواتو باندې موږ چلیږ. دا فکر کوم سم فکر نه دی. کنګل سي پی سي چې دي دا داسې دي دا وروته باید وویل سي چې نړی ځکه دا پیسې کنګل کړي دي، دا په دې شک نشته چې د افغانستان د خلکو پیسې لاسره درایې ده، د وغو حق دی چې دا د وغو د مالیو او د وغو د جیبو پیسې دي چې حکومت یې ورکړي وي، هغه راټول کړي وي او هغه د ګټ د پاره همدې ملت د ګټ د پاره چې هغه یو بیل باسي د بانک سړي د اصول پر بنسټ باندې هغه پیسې لاسره په نور بانکو کې ایشی به چې افغانستان ته ګټه راتلله او ګټه ورکوله او دا پیسې چې کله دغه نوی رژیم رامنځته شو کنګل شو. ولې د علت یې دا دی چې اوس نړۍ دا پیسې دی بیرته د افغانستان خلکو ته پیسې لاسر. زه فکر کوم د افغانستان د خلکو کلمه یادول په دا برخه کې ډېر پر ځای نه ده. د افغانستان رژیم ته ځکه نه ورکوي چې هغه پر دوی باندې باور نه لري. شه کدا نه بلیونه چې شاوخوا ډالر چې دی خوشی کیه مثلا د دې ته بیرته ورکړي د افغانستان بانک ته راوستي، آیا نړی مطمئنه ده چې په دغه وسلو باندې دغه پیسو څخه به سوء استفاده نه کړي؟ آیا نړی په دې متيقنه ده چې دا پیسې به واقعا د ولس په خدمت کې لګول کیږي؟ آیا نړی په دې مطمئنه ده چې دا دغه پیسو د لارې به د افغانستان د عام خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راځي؟ نه، ځکه چې نړی د دوی د نړی سره د یو مشخص تعریف پر بنسټ باندې راسدار نه لري او تر څو پورې چې په دغه برخه کې نړی مطمئن نه سي، زه فکر کوم د دغه پیسو د پیسو سره بیرته ورکولو یا راګرځولو موضوع موږ باید اصلا مطرح نه کو. د دې تر څنګ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه برخه کې اته نړی د دې څخه ویره لري چې نه یوازې د پیسې پر ځای ونه لګول سي او د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به مثبت بدلون را نه سي، بلکې د دې تر څنګ کې دایسې د پیسې باندې د نړی پر ضد باندې وسلی او پلورنسي او دغه پر ضد باندې کار وکړول سي.
نو لري خو په لاين کې
ده په اصلاح سره یو نه ده چې دا سی او کار وکړي په داسې حالت کې.
ډیر مننه. یو وريدون کې په لاين کې د چزيات مصرف یو نه سي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
سلام علیکم اهل کرامات، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زما د نړۍ پر کډارانو باندې زغ دی چې دا د نړۍ د بشر د حقوقو پر ټکای پکاره شي ده. په محترم دغه د افغانستان شتمنۍ چې دوی په امریکا کې کنګل کړی ده، د یو اړخ څخه ورته وګورو خلک پر دې باندې بحث کوي چې دا د افغانستان د وګړو یا د عام خلکو شتمنۍ ده، او د بل اړخ څخه بیا کوم ملما چې ورته اشاره کوي دغه د افغانستان مسایلو ته پیچونه ورکوي او یا د غسونځو ته لا یو نور مشکلات جوړي. نو باید دغه ته داسې وحلار ولټول شي پر دنیاوالو باندې رغ وشي تاسو د بشر د حقوقو ناری وغوي. آیا د بشر حقوقو دغه ته ویل کیږي چې د عام او د بشري حقوقو سرغړونه خو تاسو په نړۍ کې کړې ده، نو دغه چې خپل ځان خپل باید اصلاح کړي او بیا وبلته دغه ګټه ونیول شي.
ډیر مننه ستاسو نظر هم واوریدل. سو کور ودان اتمن د پروګرام یلمه به ورته اشاره وکي. بل اوریدونکو کې کپلین کې د دوی ته ورزو مایکروفون تاسو پروګرام دی. په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتې دوه پرستونځه خبري کوو. یو اوریدونکو په لاین کې د مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
سمسور خبر کوم مقابل
سمسور صاحب تاسو आवाज اوره. مهرباني د سمسور صاحب ټلیفوني تماس پریس او تخنیکی همکاري شره کوي چې بل اوریدونکو نهسته وخت هم کم دی پیژن سره بد اوریدونکو د دې نظر په اړه تاسو مخکې هم څرګندونی وکړي ک څه وضاحت ورکوي
بشر حقوقونه بشري مرستې او د بشر حقوقو ته درناوی هغه هغه موضوعات چې هغه څخه څوک سترګې نه سي پټولی او نړۍ زه فکر کوم د همدې دپاره دا پیسې که بیرته دغه موضوع ته راسو دا پیسې کنګل کړي چې دا د بشر ضد حقونو باندې موضوعات باندې ونه لګول شي زه دومره ویل غواړم ځکه نړۍ مطمئنه نه ده نو د دې تر څنګ که مرو وګورو خو دا د بشر ضد چې دوی پیسې له سره هیوادونو سره دی د یو تعهد د مخې راله او دلته هر څه ړنګ کړل نو په عین وخت کې موږ باید د ملت په سترګو کې خاورو وانه چې واقعیت باید یو څه متوجه شو
ډېر مننه پژواک صاحب تاسو چې یو نوښت پیل کړی دی د بس په نیټ ولولو په نور ولایتونو کې څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي خصوصا ملي سوداګر
زما هیله نه یوازې د هلمندي تجارانو څخه بلکې د افغانستان په سطحه د ټولو هغه ملي تجارانو څخه مې هیله دغه ده چې د دغه فکر پر روزلو باندې کار وکړي او یو داسې بنسټونه په نورو ولایتونو کې رامنځته کړي که څه هم د زموږ بنسټ د دغه وروستۍ تحولاتو په تاثیر لاندې راغلی وي او د اوس مو فعلا کار نه دی شروع کړی تر اوسه حاله پورې لا کار کولی اوس په اراده ورته لرو انشاءالله چې بیرته دا کار شروع کړو د هغوی سمیم هیله دا ده چې داسې یو قوي بنسټونه رامنځته کړي چې په اکولوزویت باندې یا په میاشتني غړیتوب باندې جوړ شوی نه ده چې یو تجاري جوړوي هغه ډېر ژر د فعالیت سلویږي خو که په ټول افغانستان کې زموږ خپله دغه ارمان و چې په هلمند کې دا فکر وروزو بیا کندهار ته او بیا کابل و دغه د ځون په سطحه لوی ولایتو ته انتقال کړو وروسته بیا ټولو ولایتو
اړې کورونی څنګه تشخیصوي بیا خپل مرسته څنګه راځوي
بلې و د دې لپاره زموږ خاص معیار دی چې معیار مو دا دی چې د کورونی به بیا سرپرستی کې اعتماد او کندیانی به یا به هغه تر عمر زیات پنجری د کور سرپرستی کې چې د کار کولو توان و نه لري او په کورنۍ کې د کار کولو څوک و نه لري دغه کسانو تشخیص او دغه کسانو تشخیص مشکله ده د یو سل یو نیم سل ملګرو په توسط باندې کېږي چې هغه خپل هغه سیمې ته ورځي هغه حالت ګوري ارجابي کوي وروسته بیا تر هغه د غرمنو کورنۍ په ګروپ کې شریکو کې بیا مستحقه د مرستې ګڼل کېږي هغه ته یو کوډ ورته ورکوو د ملګرو د شفاف حساب په خاطر باندې بیا دغه سره نغدي مرسته کوو یا د خوراکي تو
بله پاجواکس په تاسو دغه مسایلو ته اشاره وکړه پیژن صاحب تاسو تر زو تیر اونۍ دلته په چک جمهوریت کې یو نړیوال مکتب د افغانستان د پاره د بس پنې ټولول یو پروګرام پایل کړ چې ماشومان یو څاند زه پیسې تقریبا د هر سنف سره یو ځای کړل چې هغه پیسې به یونیسف ته ورکول کیږي یونیسف په افغانستان کې اړو ماشومان تر سوي په بهر کې مشته افغانانو ته ستاسو څوړان دیز د چ په افغانستان کې دننه لبي وزلو کورونه یو سره د مرستې د پاره دوی څه ابتکار کولای شي
زه فکر کوم دی ډیر څه کولای شي خو تر ټولو مهمه دا ده چې دغه مرستې د یو سالم چینل د لارې ولګول شي او په دا کې شفافیت وي تر کومه ځای چې ما اوریدلې دي پاکستان غواړي په دغه موضوع کې ډیر داخل واوسي او زما اندېښنه دا ده چې کدی ډیر داخل ووسی او پرانستی لاس ولري دوه مرستو په لګولو کې افغانستان دوه مرستو په رسولو کې زه فکر کوم دا به د فاجې پر سر باندې یو بل فاجعي د کچې په تیرو کلونو کې او په تیرو ورته حالات کې چې افغانستان راشکیل وو موږ ولیدل چې پاکستان په دغه برخه کې صادق نه وو او تر سم نیمه مرستي پاکستان کې ورکېدلې یا شخصي او یا حکومتي جيبوت لويدلې او ترنیمی کامی افغانستان تا افغانستان خلق ترسید زفی هیله کومه چی بحرمیش دی افغانان او نور نریوال مرستندوی اداری او ارگنیزیشنون په دغه برخه کې لدقت څخه کار واخی او هغه تیر وطن بیا تکرار نه کی په خپل ذات کې دا خپل یو ډیر عالی افتخار دی او باید دوام وکړي
په ځواک سره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې زیات بې وزلي کورنۍ دي چې ژغه هم په اسانۍ تر نورو نه رسیږي دغه کسانو سره د مرستو لپاره څه پیشنهاد کوي چې کوم میکانیزم باید په پام کې ونیول شي
د داسې لری پروتو کورنوي د پر زما د هله د مرستندوی تر اوسه دا خصوصا د دبليو پی او هغه نړیوال پرکیتو کو تو کی چې ورته ورکی د غریب سره مرستې کی هغه دې سیمو ته رسیدګي کولای شي. زما هله دا چې دا غوي دیو تر رسیدګي کې او په دوم قدم کې د هغه ملي تجاران انسان دوستی و دیو په وجه باندې د همکاري کوله چې لیرې پرتو سیمو ته لاس وغځي، ځکه په هغو سیمو کې هغه کسان دي چې نه یې غږ ته چا رسېږي او نه یې چا ته لاس غځولی شي او نه یې څوک لاسنیوی کولی شي. نو دغه دې طبقې کولی شي یو قواعدی که دولت پسطا بنده دی جاغه آلخ تا نظمه جاغه تا پروگرامونو ورسله ری و در دو قدوه سوی چه مشت تشخیص کری دی که یو خیره محسناتی او که یو در ملی تجاران دی دی کسانو تا لاس غزوله چی که در انسان دوستی و خدای دوستی و در دیو در مخصص
در مننه کور ودن پا هلمن که در فکری ترون در خیریه گروپ لمسول مهراب الدین پژواک در غراز در پانتون لاستاد عزت الله پیژند څخه چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې برخه واخیستنن مو د بیوزلی پر مسله بحث وکړ.
کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا فتوینا خرچی دی نظرینا خرچی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو ڈکے ادیرے خرس شولے انقلابون خرس شول دیر تاریخون خرس شول دیر قلمو خرچول دیر کتابو نا خرچول قوم پرستان خرچول ہم کام ریڈان خرچول دل کشالو بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا پراوتوں
نه معاف کوي تاریخ څوک نه معاف کوي وچلام د ټول بس وزي نه به حجرا پاتشي نب جمعت پاتشی داک شالو زپلے داک شالو زپلے خاربر